دا وایس اف امریکا جیبو ریډیو دی.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2023 کال د مارچ د میاشتې 6 نیټه ده. د دیوا خبری خبرونه کې تر تاسو سمینه احسان هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښي د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان په سختو توجنو سیاسي حالاتو کې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د قومي اسمبلی غونډه په 15 مارچ را بللې ده. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ په وړاندې شوي تحریک د پارلمان غړي خپله رای ورکوي. په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ عمل جاری دی او انتظامیه وایي د هرې ورځې په حساب 400 نه زیاتې کورنۍ د افغانستان نه د غلام خان د لارې واپس پاکستان ته راځي. خو کډوال بیا ګیلې کوي چې د واپسۍ دغه عمل د بې کچا سستۍ ښکار دی او دغه کډوالي کورنۍ د خوراک څښاک په شمول هیڅ اسانتیاوې نه لري. او د یوکرین په مایکولیف ښار کې په یو فوزي مرکز د روس د میزایل حمله په سبب د مرګ جوبلې شمیره لا نه ده ښودل شوې. د یوکرین چارواکي وایي د جمعې په ورځ شوې د حمله په وخت فوزیان په بیرکونو کې وده وو. سرټکی تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د قومي اسمبلی غونډه په 15 مارچ را بللې ده. ټاکل شوی ده په دې غونډه کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ په وړاندې شوي تحریک د پارلمان غړي خپله رای ورکوي. او کچري وزیر اعظم عمران خان د 122 غړو د باور رای ترلاسه نه کړی شو نو حکومت به ختم شي. یاد دي د پاکستان تحریک انصاف د 40 نه زیاتو غړو هم 13 هفته اپوزیشن ګوندونو سره خپل ملاتړ ښودلی وو او ویلي دي چې خپله رای به د وزیر اعظم عمران خان پر ضد ورکوي. دا په داسې وخت کې دا چې د پاکستان تحریک انصاف ډلې د خپل ګوند ځینې غړو ته 13 ورځ د سپیناوي نوټسونه هم جاری کړي دي. او د اطلاعاتو مرکزي وزیر وایي که دغو اوختو د پارلمان غړو د ډاډ او وړ جواب ورنه کړو نو د پارلمان د غړیتوب ختمولو عمل به شروع کړی شي او بیا به د دوی په خالي شوو څوکو بیا نه ټاکنې کیږي. د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک مخې ته د راتلو وروستو د پاکستان سیاسي حالات زیات توجن شوي دي. 13 ورځ د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھٹو زرداری ګواښ کړی وو چې که د ګل په ورځ د قومي اسمبلی غونډه راونه بلل شوه نو دوی به پارلمان کې احتجاجي پرلت وکړي او بیا به وکتل شي چې څوک څنګه د پارلمان ودانۍ کې د OIC د خارجه وزیرانو غونډه کوي. خو یو ورځ وروسته اپوزیشن د OIC د غونډې اسارولو په حق له د خپل بیان نه پر شا شوه او په خپل تازه ګډه اعلامیه کې د دغه غونډې را جوړېدلو هرکلی کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو ته په جواب کې نن په ټویټر لیکلی دي، موږ د حق سره ولاړ یو او د سیاسي مافیاګانو لخوا د خپلو غلا د پیسو بچ کولو لپاره د سیاستدانانو د زمیرونو په داسې شرمناکه توګه د نیلامۍ کلکه غندنه کوو. د پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالي کال 2023 په 8 میاشتو کې مالیاتي خساره 2.9 کروڑ او لس کم 100 لک ډالرو ته زیاته شوې ده. بانک وایي تیر مالی کال 2023 کې مالی خساره په دغه موده کې د 1 ارب ډالرو نه هم کمه وه. مرکزی بانک وایي روان کال د فروری په میاشت کې مالیاتي خساره 8.5% راکمه شوې او د جنوري په مقابله کې مالیاتي خساره 2.35 ارب ډالر نه 450 کروڑ ډالر ته راکوزه شوې ده. اقتصادي ماهرین وایي په وقتی توګه دا خساره راکمه شوې خو په نړیواله کچه د خوراک د شیانو او توانایي د زیاتو بیو له امله روان کال مالیاتي خساره به 40 ارب ډالرو ته ورسي. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین داوه کړی دا چې د ملک اقتصاد په بیلابیلو برخو کې وده کړې ده او وایي سه کال بعد اقتصادي وده کچا تر 50% پورې ورسیږي. اسلام آباد کې د اتوار په ورځ مطبوعاتي غونډې ته خپله وینا کې هغه ویلي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره به روانې خبرې راتلونکي هفته کې مکمل شي او د 6 ارب ډالرو د قرض پروګرام لاندې به ورسره د 1 قسط ترلاسه کولو تړون لاسلیک شي. د اقتصاد پوهانو اترمخه دا سمه ده چې د رواني کاتې په خساره کې خواله راغلی دی او برآمدات هم زیات شوي دي، خو د خزانه د وزیر دا داوه نه مني چې ګنې روان کال کې به د ملک اقتصاد 15% پورې وده وکړي. پاکستان کال 2019 کې د آی ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو د قرض پروګرام لاسلیک کړی و او وسه پورې پاکستان ته د دغه قرض نه نږدې 3 ارب ډالره قرضه ترلاسه شوې ده او دا وس د وم قسط په اړه چې شاوخوا 1 ارب ډالره جوړیږي خبري روانې دي. په افغانستان کې مشت شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ عمل جاری دی او انتظامیه وایي د هرې ورځې په حساب 400 نه زیاتې کورنۍ د افغانستان نه د غلام خان د لارې پاکستان ته واپس راځي. د کډوالو د ستنېدو عمل تیر کال دسمبر په 10 شروع شوی وو او انتظامیه وایي د کډوالو د واپسۍ لپاره د نوملیکنې 1 فارمونه افغانستان ته لیږلي وو چې پکې 1,000 کورنو د واپس راتلو لپاره نوملیکنه کړې ده. د شمالي وزیرستان د انتظامیه تر مخه د کډوالو د واپسۍ په دغه مرحله کې وسپوري 1,100 کورنۍ د غلام خان د لارې ملک ته راستنې شوې دي او دغه عمل به تر هغې روان وي تر څو چې ټول کډوال واپس راستانه کړی شي. په افغانستان کې د شمالي وزیرستان د کډوالو یو مشر مولا جان وایس اف امریکا ډیوه ته وویل د خوست ګلانو کیمپ ته په زرګونو په شمیره کورنۍ د واپس استنېدو لپاره راغلي دي خو د واپسۍ دغه عمل بې کچه د سستۍ ښکار دی او دغه کډوالي کورنۍ د خوراک څښاک په شمول هیڅ اسانتیاوې نه لري. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر د دفتر چارواکي وایي د کډوالو د بیا واپسۍ لپاره په غلام خان پوله انتظامات شوي دي او د هرې ورځې په حساب 400 زیاتې کورنۍ واپس راځي. د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان نه په کال 2014 کې هغه وخت ځایي خلک افغانستان ته کډوال شوي وو چې کله د ضربې اس په نوم د تندروا وسلوالو پر ضد فوزي عملیات کېدل. هغه وخت ویل شوي وو چې د شمالي وزیرستان نه نږدې 1,00,000 کډوال شوي دي او 20,000 پکې افغانستان ته تللي دي. د یوکرین په مایکو لیف خار کې په یو فوزي مرکز د روس د میزایل حمله په سبب د مرګ جوبلې شمیره لا نه ده خودل شوې. د یوکرین چارواکي وایي د جمعې په ورځ شوې د حمله په وخت فوزیان په بیرکونو کې وو. فوزي ویان اولګا ماکارچک ای اف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي امدادي کاروایان روان دي او د فوزیانو کورنۍ لا نه دي خبر کړی شوې. خو یو فوزي ای اف پی ته ویلي 50 مړي موندل شوې دي او بل ویلي د ملبې لاندې تر 100 پورې د فوزیانو مړي کېدای شي. مایکل لیف د اوډیسا استراتیجیک فوزی بندر نه 130 کیلومتر لری خار دی. بلخوا د ماریوپول خار شورانوای په علاقه کې په یو اسکول روس بمباری کړي چې په دغه اسکول کې لکته لګا 300 خلکو پناه غستی و. په حمله کې اسکول تباه شوی خو د خار شورا د مرګ جوبلې په حق له یا د بچ پاتې خلکو څخه تفصیل نه دی جاری کړی. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی هم یو ځل بیا د موسکو سره د جامع امن خبرو غوښتنه کړې. د ملګری ملتونو د انساني حقوقو څنګه وای وسپوري 800 زیات خلک په دغه جنگ کې وجل شوې دي او 3.3 میلیونه پورې خلکو د یوکرين نه کډی کړی دي. او دا اتر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا مهم خبرونه تاسو اوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باورۍ پریکړې ورستو مخالفو ګوندونو او حکومت لخوا اعلان شوی جلسو کې د جګړې یری لوجه اسلام آباد های کورټ په ریډ زون کې د هر قسمه جلسو جلوسونو باندې بندیز لګولې ده. د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باورۍ په اړه د قومي اسمبلی غونډه په 15 مارچ باندې بلل شوې ده. په دې اړه تفصیل د ډیور اډیو خبريال اورنګزیب خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د اسمبلی غونډه را بللو فیصله سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې شوې یوه غونډه کې شوې ده. متحد اپوزیشن د مارچ اتمې نیټې وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ پریکړه جمع کړې وه او د دستور تر مخه سپیکر د دې خبرې پابند دی 16 ورځې دننه دی د پارلیمان غونډه راوبلي او په دغه طریقه د نیټه سبا یعنی د مارچ 20 ختمیږي. خو د قومي اسمبلی سیکرټریټ لخوا میډیا ته جاری شوی بیان وایي اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو تنظیم غونډې له وجې د اجلاس د مارچ 15 نیټې رابلل شوی دی. کورونو چارو وزیر شیخ رشید وایي کچېرې د اسلامي هیوادونو تنظیم دغه غونډې خرابولو هڅه چا وکړه نو سخت عکس العمل سره به مخ کیږي. شیخ رشید وی د زیماور خلکو یو ټلیفون له وجه متحده اپوزیشن ځان تسلیم کړو او خپل د دړکونه په شا شو. وړاندې اپوزیشن ویډیو کچرې حکومت د بے باورۍ پریکړه باندې ووټنګ لا د قومي اسمبلی غونډه نه رابلی نو بیا به دوی هم پارلیمان کې ناست وي چرته چې د اسلامي هیوادونو غونډه کېدونکې ده. خو وروستو یو بیان کې مخالف ګوندونه د دغه دریځ نه په شا شو. د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي په دې حق لا ډیوه ته وایي
پکار خدا او چې دا وایسی کانفرنس سینټ هال کې کړه وای کني ټول مخدا او چې دا کنونشن سینټر لور ځان دی اسمبلی حالونه دغه شی لپاره نه دي چې دو کلا وایسی کانفرنس کې کلا څه شي کلا څه شي بل دادا کې آرټیکل 54(3) ډیر کلیئر وای چې کلا تاسو اسمبلی ریګولیشن ورکې سوال سره زونه نه به سپیکر خپل اجلاس کول کوي اتم مارچ ته موږ یو څه وکړل دا 1.8 جډه ماده ادم ته مار ماده هغه مان دا چې 20 تاریخ ته ټایم پوره کیږي 21 ته چې دا سپیکر به خامخا اجلاس کال کوي موږ دا ویل چې 21 تاریخ پر اجلاس کال کی 21 تاریخ ته به اجلاس نه چې کله شروع شي الته یو ممبر چې دا پاک رسیدل دا اخبار به دعا کوي اغه نه پر چې دا موږ اجنډا دا هغه اجنډا به ټیک اپ کوي موږ دا ویلی چې دا اجنډا نه ته کې موږ به هغه البته د اپوزیشن جماعتو سره به د نېشنل اسمبلی هال کې دھرنا ورکو خپل حق لپاره ځکه چې په سبا باندې به او ای سی اجلاس کې موږ دھرنا به دغه کې به او ای سی اجلاس انټرپشن خطره ده چې اجلاس خطره ده دوه چې دا اوس پټيږي مخکې دا ویل چې موږ کو تیار یو
د وزیر اعظم پر ضد د مخالفو ګوندونو پریکړې پس حکومت د یو لوی جلسې اعلان هم کړی وو او د لړکې کړی وو کوم د پارلیمان غړی وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک کې به ووټ استعمال کوي دغه جلسې نه به تیریږي. د دې پس مخالفو ګوندونو هم پارلیمان مخامخ د جلسو اعلان کړی وو. خو اوس اسلام آباد اعلی عدالت په ریډ زون کې د هر قسمه اجتماع باندې بندیز لګولی دی. ریډ زون د اسلام آباد ټولو حساس ځای دی او دلته د بارني هیوادونو سفارتخانو سره سره د پارلیمان سترې محکمې د صدر او وزیر اعظم دفترونو ودانې هم موجود دي. دغه شان پارلیمان غړو لپاره او وزیرانو لپاره هم د غځي کې سرکاري کورونه هم موجود دي.
حضرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ د تحریک په اړه باندې به په قومي اسمبلی کې د مارچ په 15 نیټه غونډه کیږي. پاکستانی مطبوعات وایي وزیر اعظم عمران خان په واک کې د پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي او خپل پوره کوشش کوي چې د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د بے باورۍ دغه تحریک ناکام کړي. مطبوعات په دې اړه باندې څه وایي د ډیو رډیو همکار مختار خلیل د نن ورځې اخبارونو ته یو کتنه کړې ده.
پاکستان کې د عمران خان د تحریک انصاف د پارلیماني ممبرانو د حکومت خلاف د بغاوت باوجود عمران خان په اقتدار کې د پاتې کېدو د پاره لاس خپې وهي. په دې موضوع د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. اخبار د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د پی ټی آی د ځینو پارلیماني غړو د پارټۍ خلاف د بغاوت نه رسټو او د حکومت مخالف ګوند سره د یو ځای کېدو نه پس دوی د عمران خان د اقتدار نه د لری کولو خبرې کوي. مخالفه سیاسي ګوندونو د رواني میاشتې په اخر کې پارلیمان کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو اعلان کړی دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې پاکستان کې جمهوریت تل په خطره کې پاتې شوی دی. یو وزیر اعظم هم تر اوسه پورې خپل 15 کال میاد نه دی پوره کړی. د ملک د جوړېدو کل سلور او یا کال تاریخ کې نیم پنی مموده فوجي جرنیلانو حکومت کړی دی. مخالف سیاسي پارټۍ وایي چې دوی د عمران خان د لری کولو د پاره خپلو کې یو شوی دي ځکه چې په قول د حزب اختلاف د پارټو که عمران خان په کال 2023 کې د کیدونکو عامو انتخابونو نه وړاندې د فوج نوې سرلخکر اٹھاکلو نو د هغه په زور به عمران خان لا د انتخابونو ګټل یقیني شي. د عمران خان په باره کې د ټولو پاکستانیانو دا قوي خیال دی چې دی د کال 2013 په عامو انتخابونو کې فوج کامیاب کړی دی. خو د تیری سمودی راسي په خارجه پالیسۍ او په اهمو عہدو د تقررو په سر د عمران خان فوج سره ورانه راغلی ده. اخبار لیکي چې د فوج ځینو جرنیلانو د عمران خان د خوخي د آیسای د نوي مشر د لګولو او د امریکای او هندستان خلاف د سخت رویه د اختیارولو مخالفت کړی دی. خکاری داسې چې فوج اوس د عمران خان مخالف پارلیمانی ممبران په لاس کې نیولې دي. خو د مخالف ډلې نامتو مشر مولانا فضل الرحمان وایي چې فوج راته غیر جانبدار خکاری. فوج هم په سیاست کې د ګوتو وهلو نه انکار کړی دی. د فوج ترجمان میجر جنرل بابر افتخار تیره هفته خپل یو بیان کې ویلي دي چې فوج په سیاست کې مداخلت کولو نه لاس اخیستی دی. اخبار لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د کرکټ ټیم په ښه کارکردګۍ ټیم لا د شاباشي ورکولو د پاره په ټویټر خپل یو پیغام کې لیکلی دي، افسوس دی چې زه د ملک دننه نورو لانجو کې ګیر یم او ستاسو میچ می اونکته شو، زکه چې د ملک دننه د پارلیمانی ممبرانو د خرید او فروخ د میچ فکسینګ یو زبردست کاروبار روان دی. خو د پی ټی آی نه تختیدلو پارلیمانی غړو د پیسو اخیستو تورونه رد کړی دي. اخبار لیکي چې د عمران خان حکومت د یو سل یو کم اتیو ممبرانو په زور ولاړ دی. په دوی کې اولس د اتحادی پارټو ممبران دي. حکومت لپاره ایوان کې د خپل اکثریت ثابتولو لپاره د یو سل دو او یو ممبرانو ځان سره خودل پکار دي. خو د حزب اختلاف داوا ده چې د عمران خان د تحریک انصاف نه د یاغي شو ممبرانو نه علاوه نور ډیر ممبران هم د دوی په کشته کې سوریدو ته تیار ناشتي. پارلیمان کې د حزب اختلاف یو سل دوش بیته ممبران دي. د دې مطلب دا شو چې عمران خان له د پارلیمان دننه د ووټ په ذریعه د ماتې ورکولو د پاره حزب اختلاف ته د نورو لسو ممبرانو اجت ته. د حکومت د مخالفه پیپلز پارټي ترجمان فرات الله خان بابر خپل یو بیان کې ویلي دي چې لوبه بس ختمه ده، یعنی د عمران خان حکومت رنگ دی. خو بل خوا د اطلاعاتو د وفاقي وزیر چودري فواد حسین وینا ده چې د حکومت اراده ده چې بدره شوي ممبران د عدم اعتماد په تحریک د ووټ اچولو نه وړاندې وړاندې نه اهل کی. چودري فواد حسین یاغي ممبرانو ته د مخاطب کولو په موقع ویلي دي چې تاسو د عمران خان په نوم ووټونه اخیستي دي او که تاسو پارټي پرېږدئ نو لومبه د ممبرانو استعفا ورکړي. وال سټریټ جرنل اخبار د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې حزب اختلاف به خیال دی چې پارلیمان کې د عدم اعتماد د تحریک د کامیابیدو نه پس د وزیر اعظم د پاره د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند نه امیدوار ورکړي. په دې لړ کې په شهباز شریف د وزیر اعظم جوړېدو خوله خوځيږي. شهباز شریف د میانواز شریف ورور دی. میانواز شریف درې ځله وزیر اعظم پاتې شوی دی او دا وخت په لندن کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي. د مخالفه سیاستدانانو منسوبه ده چې اول به پارلیمان کې خپل اکثریت ثابتوي، بیا به حکومت جوړوي او سو میاشتې پس به په ملک کې د نوو عامو انتخابونو کولو اعلان کوي.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو بل مهم رپورت په لور، د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین دا وکړي چې د هیواد اقتصاد په بیلابیلو برخو کې وده شوې ده او ویلي دي چې سکهال به اقتصادي کچا تر 15% پورې ورسي. خو په پاکستان کې اقتصاد پوهان وایي دا خبره سمه ده چې جاری کاتب په خساره کې خواله راغلي دي او برآمدات هم خو شوې دي. خو د خزانه د وزیر دغه داوا نه مني چې ګنې روان مالی کال کې به د هیواد اقتصاد 15% وده وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رډیو خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
اسلام آباد کې د اتوار په ورځ مطبوعاتي غونډې ته د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین ویلي چې د جاری کاتې خساره 450 کروڑ ډالر ته رسیدلې ده. وای برآمداتو 28% وده کړې او دا شان درآمدات د 6.3 میلیون ډالر څخه راکم شوې دي. نوموړي دا هم ویلي چې د خدماتو په څنګه کې برآمدات د 521 میلیون ډالر څخه 520 میلیون ډالر ته رسیدلې دي. وای ټول برآمدات 6.6 ارب ډالر او ترسیلات زر 6.1 ارب ډالر باندې ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه چې په لارج سکیل مینوفیکچرینګ کې د جنوري په میاشت کې 0% وده شوې او دا اوس 8.2% ته رسیدلې دي.
لیکن
هغه وای دا ټول شمیرې خای چې د هیواد اقتصاد مضبوط دی او دا به سکل د 15% شر سره ودا وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر اشفاق حسن خان وای سف امریکا ډیو سره خپل سیړنه کې وای د جاری کاتې په خساره کې خواله راغلي او برآمدات هم زیات شوې دي، خو وای نه غني چې د هیواد اقتصاد به د 15% شر سره ودا وکړي شي.
نه میرا ته نه ښاله کې 5 هو سال 3 او 4 کې درمیان مې هو سکتا.
هغه وای زنده غنم چې د هیواد اقتصاد به د 15% یا د دین د زیات شر سره ودا وکړي شي او دا د 3.15 یا د 0% ترمنځ کې دي شي. د خزانه وزیر اویل چې د نړیواله مالیاتي ادارې لخوا به سباله جواب ترلاسه شي او هغه سره به اخیری غونډه د نه پروس کیږي. وای ایم ایف دغه پوښتلی چې د بجلی او د تیلو په نرخونو کې ولسته ورکړې شوی اسانه لپاره به د چرته نه پیسې وروړي، خو ترين وای چې موږ ورته ویلي دا پیسې به د صوبو او د نورو سرچینو نه ترلاسه کیږي. د خزانه وزیر دا هم ویلي چې د زراعت په څنګه کې بیلابل فصلونه ترقی کوي او تمه ده چې دا ځل به د غنم او فصل هم تر 6% پوري ودا وکړي. د ویل د جاری کاتې خساره کم شوې ده او د مرکزی بانک د زر مبادله ذخیره د 14.5 ارب ډالر کچې ته رسیدلې دي، خو د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین په حکومتي شمیرو باور نه لري او وایس اف امریکا ډیو ته وای د پاکستان تحریک انصاف ګون حکومت تل مصنوعي شمیرې خودلې دي.
اسې غروزی پکچر دی ورګي نور چې کوم دی اکچوال کته دا دغه تی وباسي کنه نو هارډلی دی 16 بلین ډالر وای دی دا 7-8 بلین ډالر نه سیوان لري چې کوم زموږ اکچوال ریزرو کړه دی چې تی وباسي او دغه چې تی وباسي کنه دا دوی چې کوم اکسترا منافع او دغه
ته خزانه وزیر په خپل خبري کانفرنس کې دا هم پډاګه کړي ک نوې حکومت راغلو نو دی به د هغوی سره کار ونه کړي.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ده. په افغانستان کې مېش د شمالي وزیرستان د کډوالو بیرته پاکستان ته دراوستو عمل روان دی او انتظامیه وای هر ورځ نږدې 300 کورنۍ د افغانستان نه د غلام خان د لارې پاکستان ته راوستل کیږي. د کډوالو د ستنېدو عمل د دسمبر په 10 پیل شوی وو او انتظامیه وای د کډوالو بیرته ستنولو لپاره د نوملیکنې یو 20,000 فارمونه افغانستان ته لیږل شوی چې پکې 11,000 کورنۍ د بیرته ستنېدو لپاره خپل نمونه لیکلي دي. په دې اړه ورسته حال د ډیو رادیو خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان د انتظامیه لمخې د کډوالو د بیرته ستنولو په دغه مرحله کې تر دې مهاله 1,000 یو کم اویا کورنۍ د غلام خان د لارې هیواد ته راستنې شوې او د واپسې د عمل به تر هغې روان وي تر څو چې ټول کډوال بیرته نوي راستنه کړل شوي. په افغانستان کې د شمالي وزیرستان د کډوالو یو مشر مولا جان وایس اف امریکا ډیفا ته وویل د خوست ګلانو کمپ ته په زرګونو شپېره کورنۍ د بیرته ستنېدو لپاره راغلي دي، خو د بیرته ستنېدو دغه عمل انتهایی د سستۍ ښکار دی. هغه وویل دغه کورنۍ د خوراک څخه په شمول هیڅ اسانتیا نه لري او بیرته ستنېدو په انتظار دي.
بیا تا او تزر نظر قرانه ای تعداد څه دی په ګلونو کې دواغره تاریخ رکاوی بل اور تاریخ رکاوی دا دار تکلیف سره مخامخ دي چې په خیمه کې او په خپل کې وخت لري کوي په سالوي زره یوهي ولاره دي بیر مولانا ګلونو کې تدریمي.
د شمالي وزیرستان د مرستيال کمشنر دفتر سرواکي وای د کډوالو د بیا ستنېدو لپاره په غلام خان پوله تنظیمات نیول شوې او د هر ورځې په شمیر 300 نه زیات قرانه راستنه فی. د دغه دفتر د سرواکو په خبر د ستریدو پر مهال په غلام خان پوله د دې کډوالو د ملکنه کیږي او بیا د نادرانه تصدیق کیږي او تر هغه وروسته دوی ته خوراک او د ضرورت نور سامان ورکول کیږي او سخت امنیت کې بروده راوړل کیږي. د افغانستان راغله یو کډوال صدام وزیر وای درې میاشتې کیږي د افغانستان سره د کورنۍ راستون شوې دي، خو دغلته دوی ته هیڅ انتظام نشته. هغه ویل دوی په خپل د بونو باکاخیلو سیمه کې ارزی خیمه لګولې سې پکښې په زرګونو شپېرا کورنۍ میشتې دي. وای سف امریکا دی وسر د خبرو پر مهال هغه ویل دوی په سخت مشکل کې دي او بيد اسنتیاو او بيد کوم تنظیم څخه داسې پډاګه پراته دي. نو موري زیاته کړه دوی غوښتنه کوي چې ورته باید د مالی مرستو ترڅنګ د بجلی او بو خوراک شاک او نور اسنتیاوي برابر کړی شي.
باکې په پاو دا کولر شم چې سره وکړل چې نه ردر سخت سره به خرچي دو تلا بازدانه کې چې واکار ترتیب باندې داس نشي جوړول دا کنه شي جوړول چې په ډریږي چې مشتاو څنګه رنه باندې به نور تا ورسي د بل ضرورت آی د مسج ضرورت آی او رشن ضرورت آی دا ډېر تکلیف ترتا.
د افاتونو په وخت د دولتي مرستندوی ادارې پی ډی ایم ای وین اسان دا ور وای د افغانستان راغلو 3000 کورونې تایید شوی چې دوی کټوال دي. هغه ویل د کډوالو د نویت په تاییدولو یا تصدیق کار روان دی او صدغه عمل څنګه سر د ورسی نو دوی سره به مرسته کولای شي.
د افغانستان ولاته دی غته نن په سابو شه ځکه چې دا پروسس بالکل سپریټ تا کنه دې د پورا چکیم ویریفاید کسون دی دې ته بل ترانچ شو کوي په دا یو د ودرې ورده
د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان څخه په کال 2014 کې هغه وخت ځایي خلک افغانستان ته کډوال شوي وو چې کله دغلته د ضرب عذب په نوم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کېدل. هغه وخت ویل شوي وو چې د شمالي وزیرستان نږدې یو لک کورنۍ کډوالې شوې او نږدې 60,000 کورنۍ پکښې د پولې پورې غاړې افغانستان ته تللې دي. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی بده ورزو یو بل مهم رپورټ پلور. د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې د عوامي تحریک له لوري روان پرلت د 15 ورځو لپاره ځنډول شوی دی. د مارچ په 18 نیټه د جماعت اسلامي صوبایي سیکرټري مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ کې شروع شوی دغه پرلت کې ناستو مظاهرچیانو په صوبایي او مرکزی حکومتونو تورونه پورې کړی وو چې درې میاشتې وړاندې د دوی سره شوی جمعنی ندی پورا کړی. خو نن د حکومتي چارواکو سره د خبرو اترو وروسته د احتجاجي پرلت د 15 ورځو لپاره ځنډول شوی دی. په دې اړه تفصیل د ډیو رډیو خبريال حفیظ الله شیرانی وړاندې کوي.
د بلوچستان په ساحلي شار گوادر کې د عوامي تحریک لوري روان پرلت د 15 ورځو لپاره وځنډول شو. یاد پرلت د مارچ پر 18 نیټه د جماعت اسلامي د ایالتي سیکرټري مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ کې پیل شوی وو. د پرلت کوونکو لوري پر ایالتي مرکزی حکومتونو تورونه پوری کړل شوی چې درې میاشتې وړاندې له دوی سره سوي ژمنې نه دي پوره شوي، ځکه یو ور بیا و گوادر ته حق ورکړي تر نامه لاندې پرلت پیل کړي. له حکومتي چارواکو سره له خبرو اترو وروسته نن د یک شنبه په ورځ و احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال مولانا هدایت الرحمن وویل حکومتي چارواکو کو باور ورکړی چې د دوی غشتنې بجر و منلسی، ځکه د 15 ورځو لپاره خپل احتجاج ځندوي. د ټولو ملګرو په مشوره سره د 15 ورځو لپاره د احتجاج د ځندولو اعلان کوو. ټولو حکومتي چارواکو زموږ د غشتنو د منلو باور راکړی. تاسو ته دا فیصله قبول ده؟ څلور میاشتې وړاندې مولانا هدایت الرحمن د تیر کال له 15 نومبر څخه د دسمبر میاشتې تر 14 پورې په گوادر ښار کې پرلت وهلی او له مرکزی ویالتي حکومت څخه یې ټولې 19 غوښتنې کړې وې. هغه وخت په یاد غوښتنو کې 15 لوی غوښتنې هم شاملې وې، په کوم کې چې د گوادر په اوبو کې د ښکاری کښتۍ په ناقانونه توګه د ماهیانو پر ښکار بندیز، په گوادر ښار کې په آبادۍ کې د اف سي د جوړو سوو پوستو لري کول، له ایران سره پر پوله په تجارت کې اسانتیاوي برابرول، د پاکستان او چین ترمن د عربونو روپو اقتصادي پروژه سی پیک کې د گوادر وشاریانو ته اولیت ورکول او نورې غوښتنې شامل وي. د مولانا هدایت الرحمن په خبره که څه هم هغه وخت ایالتي حکومت په خلای ورکړی وو چې ټولې 19 غوښتنې به یې په یوه میاشت کې ومنل سي، خو په خبره یې چې درې میاشتې وخت تیر سو لا هم حکومت د دوی غوښتنې نه دي عملي کړې. هدایت الرحمن زیاتوي چې د سین ایالت له لوري په ناقانونه توګه ماهینیونکي لوی سمندري ښکاري حازونه یا ور بیا د گوادر اوبو ته ورغلی او هل تشکار کوي چې له عمل یې د ځای خلکو روزګار اغیزمن شوی. د بلوچستان د فیشریز محکمې سیکرټری بابر خان و احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال وویل زموږ ترمیان څخړی په تیرو درو میاسو کې تر ډیره حده کمی شوي دي او ډیری مسلې حل شوي دي. د مولانا هدایت الرحمن زیاته غوښتنې منل شوي، ځینې معاملې داسې دي چې هغه تر اوسه نه دي حل شوي، د هغوی د حل لپاره هم تل هڅې کوو. یاد دې وي چې درې میاشتې وړاندې د بلوچستان ایالت اعلی وزیر میر عبدالقدس بزنجو او نور ایالتي وزیران د مولانا هدایت الرحمن و پرلت گوادر ته ورغلي وو او د دوی ټولې غوښتنې جایز او پر ځای بللې وي او ژمنه یې ورسره کړې وه چې دوی به ژر تر ژره د پرلت وهونکو ټولې غوښتنې پوره کوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی بده. د ایران پولی ته نږدې د بلوچستان د کیچ نه ګلزار بلوچ او نورو درې ملګرو د بيدرک شو خلکو د راخوشي کېدو د پاره د تربت نه دوی شو راځي وړاندې د احتجاج په توګه د اوګد مزل لاریون پیل کړی دی چې د 1.8 کیلومتره مزل کول ورسته اوس کوټه تر نږدې شوې دي. دی وای منګواړو چې نړۍ د بيدرک شو خلکو په مسله باندې خبره کړو او بيدرک شي بلوچستان روغ رمټ خپل کورونو ته راخوشي کړل شي. دوی تور لګولې په بلوچستان کې د بلوچستانو نسل کوشي روانه ده او د بلوچستان حکومت د دوی د خلکو د قیمتي ځمکې نه محروم کول غواړي، خو د پاکستان حکومت وخت په وخت دغه ډول تور نه ردوي. د ډیورډیو خبريال حمید سمسور په نور تفصيل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د ایران لسردي پولیس رجوخ د زلکیش د تجابان د تربت د مدني ټولنې په آل غړو 22 ورځې د پښو د سفر کولو ورسته اوس کوټ ترانس دي سوي دي.
نام گلزار دوست بلوچ ہے اور ہم 27 فروری کو تربت سے نکلتے ہوئے کوئٹہ تک ابھی ڈسٹرکٹ کوئٹہ تک پہنچے ہیں.
زمانم گلزار دوست بلوچ دی منگا پویشتم فروری د تربت سخراوتی او د 180 کیلومتر د سفر ورستو کوټه خار تر رسیدو.
گلزار بلوچ وی چې له تربت څخه تر پنجګورو پوری د یوازې کړ دغه اوج لاریون پایل کړی، خو بیا د سکول ملګری یعقوب جوسکی، زبیر اسکانی او سلام بلوچ هم ملګری سو. گلزار بلوچ وی چې لومړی په لوچ پښو را روانو، په پښو کې اوبګي او کوبي پیدا شوي او هغه بیا مات سولې، بیا یې له پښو وینې تللې. گلزار بلوچ وی چې له تربت څخه بیا تر کوټی پوری پر دې لار باندې خلګو د تود ارکلای کړی دی او ودته ملمستیا هم ورکوله. د دې لاریون تر ټولو مهم مرامدا دی چې د نړۍ پام د بيدرکسو خلک د ستونزې په لور راواړوي او څومره سي بيدرکسوي خلک دي اغه روغ رمټ را خوش سي. گلزار بلوچ تور لګوي چې حکومت او امنیتي ادارې خلک له خپلو قیمتي مزکو زخه پیسي اخلي، چې د دې لپاره د پرنګي د وخت د 1940 نیوي د اساسي قانون ماده کاروي او د خلکو پر مزکو باندې قبضه کوي. دا لړۍ دی ودرول سي. د بيدرکسو بلوچستانو کورنۍ ادا کوي چې د خلکو په زور په بيدرک کېدو کې امنیتي ادارې لاس لري. د بيدرکسو خلکو د ستونزو پاک لبني د پاکستان د امنیتي ادارې د یو عالی رتبه مامور د رزم وو پښتي د ویل چې د بيدرکسو خلکو ستونزه په بنسټیزه توګه باندې د دسیسې یو ترتیب سوی پلان دی چې تر دې لاندې غلیم پاکستان بدنامه کول غواړي او لسی خلک د حکومتي ادارو په ضد د راپارولو تکل دی. دا حکومتي ادارې چارواکي ویل چې حکومت د بيدرکسو خلکو لپاره کمیسون پرانستی دی و دې ته ټول ټال 8301 قضیې راپور شوی وي. په دوی کې 6103 عدالت له پلټونو وروسته ختم کړي. د کمیسون له لوري قضیې روانې دي. په بلوچستان کې په 2014 کې هم د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن له لوري ماما قدیر او یو شمیر شوزو له کوټې څخه تر کراچي او له کراچي څخه بیا تر اسلام آباد پورې د بيدرکسو خلکو په ضد باندې احتجاجي لاریون کړی وو. لاغه ورس لژوب لورلای هرنای مستون کلات زخه هم خلکو د خپل سیمایز ستونزو دا وارهولو لپاره لاریونونه کړی وو. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټا.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ودا ورزو د یوکرين د جګړې په اړه یو مهم رپورت تاسو ته راګرځو. د اوکرين د پوز وایان اولګا مارچک ویل دي چې د ژغورنې عملیات دوام لري، ځکه د ماریولیف په پوزي اډه کې د مرګ جوبلې شمار نشي اعلانولې. روس د اوکرين په جنوبي خار مایکولیف کې هغه وخت په پوزي اډه میزایلی بریټ کړی وو کله چې پوزیان په خپل کمرو کې ودو. ملګرو ملتونو ویلي دي په اوکران کې تر اوسه د 800 زیات عام وګړي وژل شوی دي او وايي د 3.5 لک نه زیاتو خلکو بهر هیوادونو ته کډه کړې دي. د یوکران د جګړې په اړه ورسته حال د ډیو رادیو همکار ارباب محمود علي په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
مایکولیف خار په اوډیسا کې د اهم پوزي بندر نه 1.5 کیلومتر لري دي. په پوزي اډه د روس په بریټ کې د وژل شوی کسانو په اړه بیلابیل رپورټونه را مخته شوی دي. ځینې پوزیانو مطبوعاتو ته ویلي دي 250 مړي لیدلې دي، خو بیا ځینې وایي د 100 زیات پوزیان وژل شوي دي. ماریوپول ښار د روسي ځواکونو په ګیره کې دی. د ښار شورا د اتوار پر ورځ ویلي دي د آرټ سکول ودانۍ د روسي ځواکونو په حمله کې تباه شوې ده. ویل کېږي په دغه سکول کې تر 300 پورې خلکو پناه اخیستې وه. شورا وای په دا وخت نشي ویلې څومره خلک ژوندي پاتې شوي دي. په ټلیګرام چینل خبر شوي د ماریوپول خار شورا په یو خبر پاڼه کې ویل دي چې د تیر اونۍ راهسې روس د ماریوپول اوسیدونکي په زرګونو خلک په زور زبردستي روسي علاقو ته بوتللې دي. د ماریوپول میر ودم بایوشینکو په خبر پاڼه کې ویل دي چې په یو وشتمه پیړۍ کې د خلکو په زور زبردستي بوتل یو عجیب خبره ده. په دویم عالمی جنگ کې د نازیانو داسې کیسې یوازې مشرانو ته ور یاد دي. د اوکرين ولسمشر ولادومایر زیلنسکی د خالی پورز ناوخته په خپل وینا کې ویل دي چې تاریخ به په ماریوپول کې د روس کلوړو د جنگي جرمونو په توګه یادوي. زیلنسکی د ماسکو سره د هر اړخیزه سولې د مذاکراتو غږ کړي او ویل دي وخت راغلی دی چې دوی د یو بل سره کینی او خبرې وکړي، د اوکرين سره انصاف وشي او د سرحداتو تحفظ یقیني کړل شي. زیلنسکی خبرداري هم کړي که داسې نه کیږي نو روس ته به دومره تاوان ورورسي چې واپس زیات راتلو کې به یې نسلونه تیر شي. د زیلنسکی د خبرو بیا کولو غوښتنه په داسې وخت کې رامخته شوې چې د اوکرين سره د روس د مذاکراتو د پلاوي مشر ویلي چې د نیټو ائتلاف د غړیتوب نه د اوکرين د پاشا کېدلو په وجه دوی لوزنامې ته ورنږدې شوي دي. د اوکرين مذاکرات کار میخایل پودلیک په ټویټ کې ویلي دي چې د دوی دریز نه دی بدل شوی. دوی ډزبندي د روسي پوځیانو د هیواد نه یا وتل، د امنیت مضبوط ضمانتونه او د یو ښکارا راتلونکي تګلاره غواړي. د روس د انټرفاکس خبری اژانس تر مخه د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي دي چې د اوکرين د بې پرلوه حیثیت په ګډون د امنیتي چارو په اړه د یوې هر اړخیزه لوزنامې وروستو امکان لري ماسکو د اوکرين خلاف یرغل نه په شا شي. روس داوه کړی چې دوی 15 چنده زیات د اواز د مزل نه تیز تلونکي هایپرسونیک میزایل په اوکرين کې کارولې دي. د اوکرين چارواکي د بریټ پخلی کوي خو وای دا ورته نه د معلومات چې کوم میزایل استعمال شوی دی. د روس او اوکرين دخوا یو بل ته د مرګ شوبل اړولو داوی کیږي. او ملګرو ملتونو ویلي دي چې تر دې دمه د 800 نه زیات عام اوکرایني ولس وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو تر مخه د 3 لکو نه زیاتو خلکو د اوکرين نه کډې کړې دي او د 6.5 لکو نه زیات خلک په کور دننه بے کوره شوی دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په اوکرين کې دننه خلک د خوراک، د سکلو، د صفا اوبو او د دوایانو غوندې د بنیادی شیانو د کمبخت سره مخ دي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د امریکا د پوځونو د مرکزی کمانډ مشر جنرال فرانک میکنزی ویلی په افغانستان کې داعش ډله نوی وسلوال برتی کوي. نوموړي ویلي په افغانستان کې د داعش په زرګونو وسلوال دي چې د امریکا په ضد د ترهګر بریدونو هڅه کوي. په دې اړه تفصیل د ډیو رډیو همکارا ماوجر وړاندې کوي.
د امریکا د مرکزی کمانډانه کمانډان جنرال مکنزي ویلي دي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې نوې جنگالي برتی کوي. خاغلی مکنزي د جمعې په ورځ په پینټاګون کې په یو ویډیو کانفرنس کې خبريالانو ته ویل چې د داعش د جنگالو خوشی کېدل روستل هغه وشول چې طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړو او د بګرام او پلیچورخي زندانونه یې ونړول. دې ګام داعش ته نور قوت ورکړی دی. دا د امریکای د مرکزی کمانډانې د کمانډان په توګه د مکنزي روستي مطبوعاتي کانفرنس دی او هغه له درې کلن ماموریت وروسته ریټایر کیږي. مکنزي وایي د داعش زرګونو جنگیالي اوس هم هڅه کوي چې په افغانستان کې په امریکا برید وکړي. ښاغلی مکنزي ویل چې داعش کولی شي د پسرلي په پیل کې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي، خو زیات یې کړه چې طالبان هڅه کوي چې د داعش عملیات محدود کړي. ښاغلی مکنزي ویل دا به په زړه پورې وي چې وګورو آیا طالبان کولی شي د داعش سره مبارزه وکړي، ځکه چې داعش یو سخت هدف دی. دوی د پخوا په مقابله کې اوس په ډېر شمیر کې دي. تاسو پوهیږئ چې دوی اوس ډېر جنگالي برتی کوي، نو زه فکر کوم چې دا به د طالبانو لپاره یو ستونزه وي. زما اندازه دا ده چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش په وړاندې قوي دریځ خپل کړي. مکنزي په افغانستان کې د القاعده د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې کېدی شي د جنگالو شمیر 100 ته لوړ شي. اغلی مکنزي ویل زه فکر کوم چې چیلنجونه د القاعده سره د کلتوري اړیکو د هغوی ترمنځ ودونه او د القاعده سره د طالبانو د اړیکو لامل ستونزمنه ده. مونږ په لیوالتیا سره ګورو چې طالبان څه کوي، لکه څنګه چې دوی ویلي چې دوی به د داعش یا القاعده لخوا بهرني بریدونه ودروي. د امریکای د مرکزی کمانډانې کمانډان په داسې حال کې د داعش ته پراخېدو خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته د کابل هوایي ډګر تاثیر ما د داعش په برید کې د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون لږ تر لږه 120 افغانانو وژل شو. په کندوز او قندهار ولایتونو کې په جماعتونو په لوی بریدونو کې لږ تر لږه 9 افغانان وژل شوي او سلګونو نور زخمیان شوي دي. خو طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې له منځه تللي او جسماني موجودګي نه لري. د طالبانو د استخباراتي ادارې د جمعې په ورځ په یو خپره شوې اعلامیه کې دا تورونه رد کړي او ویل دي چې د داعش د استخباراتو په اړه ورته بې بنیاده تورونه څو ځله وړاندې شوي دي.
خبرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوه خبری خبرونه ته غوږی ورزو. یو بل مهم ریپورت په لور، په خبر کې پولیسو د پښتو د وطني سندرغاړي کرن خان د ټنګ ټکور په محفل باندې چاپه وهلې ده او په سوشل میډیا په ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د موسیقي آلات ګډوډ پراته دي. په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه روانه ده او د پولیسو د عمل په خبر پښتونخوا کې د تونلاری توب یو واضحه نخه بلل شوې ده. پولیس د دې پیښې پخلی کړي خو وايي دغه عملیات د سیمې د خلکو په شکایت تر سره کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې بیلابیلې ویډیوګانې خوري شوې چې پکې هنرمندانو ته راټولې شوې پیسې او د موسیقي آلات په ځمکه خواره ورلیدل کیږي. په خپل سندرغاړي کرن خان لا په دې اړه سنې دی ویلي او د ایتوار په ورځ وی ویډیو د کرن خان د دریز معلومولو لپاره هغه سره پرله پسې د تماس نیولو هڅه وکړه خو دغه موبایل بند راتلو. د پیښور د پښتخري تانې د پولیسو مشر زپر خان دی وتویلی په شب بارات په لوړ غږ د آبادی منسکی موسیقي غږیدله او د سیمې خلک یې تنکړی او راپارولی. هغه وای د سیمې د خلکو په شکایت پولیس ته موسیقي دغه محفل ته ورغلی او هنرمندانو ته ویلی چې موسیقي باید په لوړ غږ ونه غږی او بیا د هنرمندانو د حفاظت په توګه دوی هغه ویل د غزای په خوندي توګه وستل دي.
نو خو په خو سره چې کوم دین او مساجد دی وسره مدرسې دي اړه وسره لکه دي دا کوم پروګرام چې دا بالکل نږدې دی د آبادې په منځ کې دی غلطه کنه.
د موسیقي په دې محفل د چاپې مقدمه یا اف آی آر هم درج کړی شوی دی. په درج شوی اف آی آر کې لیکل شوی چې پولیسو د موسیقي محفل کې د محمد امیر نومې تن نه تمنچه او کارتوس ترلاسه کړی دی خو په اف آی آر کې د هنرمندانو نمونه نه دی ورکړل شوی. سیړونکو خبريال شرازه شادي وته ویل دا یو ډېر د غندنې وړ پیښه ده ځکه چې کرن خان د پښتو موسیقي یو ځلاند ستورې دی او د دې ترڅنګ یو پی ایچ ډی ډاکټر هم دی.
د دهشتګردۍ او انتها پسند او بنیاد پرسته کم یو نوی صفه چې روچ ته شوی ده نو دا د اغه یو لړۍ ده او موږ د مخکې نه ویل دي چې دغه کې دغه انتها پسند او دغه سرزوري خلک چې کم دین او اغه ایک جو شوی دي او هغه هغه شان حرکتونه راغشته دي کم چې په افغانستان کې طالبان کوي.
د هنري ټولنې د پنکارانو د تنظیم مشر راشد احمد خان دی وته ویل دوی کرن خان سره د پولیس د ډیر وی غندنه کوي.
دا کده هر شپه وا شب عبارت او یا سبل سر دینی شپه وا یا ان او سی دی ته ملو شوی نه ملو شوی هغه جدا خبره ده. خو دا چې طریقې کار او دا چې عمل د پولیس دا قابل مذمت ته چې تراشه او هغه لا انسټرومنت دی کای کوم اوزار دی موسیقي هغه خپل دی پلهوله.
د عوامي نېشنل ګوند د خبر پښتونخوا صوبې د کلتوري څنګه مشر هغلی خادم حسین هم د بریډ غندلې او په ټویټر یې لیکلي نوموړي هنرمند کرن خان په میوزیک پروګرام د پولیسو حمله آلات ماتولو او د ګډونوالو وهل ټکول د پښتونولۍ کلتور او هنر توهین دی. هغه وای دا د پولیس جامه کې تراګری کول دي او باید د پیخه کې د ککړو پولیسو په ضد سمدستي ګامونه واغستل شي. ګینې نو موږ په سړکونو د احتجاج حق لرو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
حضرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. د ایبټ آباد په یو کلی کې څلور کاله وړاندې د یوې اوه کلنې ماشومې سره د جنسی تشدد په جرم کې عدالت مجرم ته 2 ځله د 500 سزا، 14 کاله د عمر قید سزا او د شپږ لک روپو جرمانه اورولې و. د ماشومانو د حقوقو د پاره کارکونکي وای د سختو سزاګانو سره سره داسې پیښو مخنیوي د پاره نور کوټلي ګامونه اخیستل هم پکار دي. آیا داسې سخت سزاګانې د دې جرمونو مخه نیولی شي؟ او که داسې ده نو بیا هر کال داسې تشدد کې اضافه ولې راځي؟ د ډیو رډیو خبریاله سادیا قاسم شای تفصیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د ماشومانو پر ضد کېدونکې د جنسي تشدد جرمونو مخنیوي لپاره هم قانون کې ترمیم شوی دی او دا نور هم سخت کړی شوی دی. او په پیښور کې قانون پوها مهوش محب کاکا خیل وای په ابتاباد کې پرستو کې د یو و کلن ماشوم سره د جنسي زیادتي کونکي مجرم ته سو وکاله پس د مرګ سزا اورول شوې ده. دا قسمه فیصله ځکه مهم وي چې په ټولنه کې د داسې قسمه مقدمو فیصلو او سزا سره د خلکو د داسې قسمه جرمونو نه یره پیدا کیږي. مهوش محب کاکا خیل وای هم دغه وجه ده چې حکومت د ماشومان پر ضد کېدونکې د جنسي تشدد جرمونو په حق لا قانون نور هم سخت کړی دی.
اوس موږ سره د ریپ د باره یو قانون هم جوړ شو. هغه قانون د لاندې مجرمانو ته سخت سزاګانو سره سره هغه ښځو ته او هغه ماشومانو ته چې سره جنسي زیاتې شوی دی هغه تبا ذهني دباو ختمولو لپاره یو سایکو سوشل سپورت ملاويږي ورسره ورسره به د میډیکل فیسیلیټي هم ملاويږي. د سره سره خیبر پختونخوا اوس د ماشومانو حواله سره یو نوی قانون کې امندمنټ راوستو چې کوم د ماشومانو د سره تعلق لري هغه کې دا کلیئرلی ویل دي چې آئنده کو یو کس صرف د داسې جرمونو کې اونی ولی شي او کوغه د ضمانت شو یا په ست طریقه باندې بهر وروته غو ملوث ملزممو نو هغه ته به نه په پبلک ترانسپورت کې ځای ملاويږي نه به هغه ته سرکاري نوکرۍ ملاويږي.
خود ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکې عمران ټکر وای دا هم د تشویش خبره ده چې داسې قسمه سخت سزاګانې د یاري اکثر جرم کونکي هم جرم کې شدت راولي.
زکه چې موږ په تیرو وختونو کې لیدلې جنسي تیری موشي او بیا دا غمړی نه موشي نو مړی نه په دې وجه باندې کوي چې هغه ثبوت ختموي نو اسنه چې دا سخت سزاګانې منفي اثرات مخې ته راوړي نو سزاګانې ټیک ته موږ منو خو په مخنیوي باندې ډېر زور ورکول پکار دی.
په پاکستان کې د ماشومانو پر ضد کېدونکو جرمونو شمیرې را جمع کوونکي او هر کال په دې راپور خپرونکي ساحل نومي تنظیم پرستو کې لا نوې شمیرې خو نه دی خپرې کړې. خو د دې د تیر کال راپور تر مخه د تیر کال په لومړي شپږ میاشتو کې هر ورځ د لس نه زیاتو ماشومانو سره جنسي تشدد شوی او په دغه ماشومانو کې نیم نه زیات تعداد د جنکو ماشومانو. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
منوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی بده ورزو بل مهم رپورت پلو په 400 کې د مازورانو د پاره د لوبو میله تابع شوه ده چې پکې یو شمیر خصوصي نارینه او زنانه لوبغاړو ګډون کړي. په دغه میله کې د پاکستان په کچا د قامي خصوصي لوبغاړو ویناوه کچري د عام لوبغاړو په شان دوی ته هم اسانتیاوي برابر کړي شي نو دوی هم په نړۍ کې د خپل ملک د نوم روخانه کولو جوګه دي. په دې اړه تفصیل د ډیو رډیو خبريال شاهین شاه افریدی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
تیر ورځ په 400 عبدالولی خان سپورتس کمپلیکس کې د ماجور لوبغاړو د فارا د لوبو میله تابع شوې و چې په کې یو شمېر خصوصي لوبغاړو ګډون وکړو. دغه میله د ځیلي تنظیمي او لوبو محکمې لخوا تابع شوې و. د 400 ځیلي سپورتس افسر تحسین الله وای خیبر پختونخوا سیمه د لوبو په حواله زرخیزه ده او په خصوصي خلکو کې داسې لوبغاړي موجود دي چې په نړۍ کې نوم لري او نور لوبغاړو حوصله جوړیږي.
بدې کې دا سه ډېر مرمنه ویچ او اوسم په موجوده ټایم کې لکه خاص کر پاور لفټینګ کې کوم دینو زمونږ یو بیبی دا هغه چې کوم دینو هغه لګیا له په انټرنیشنل لیول باندې کوم دینو هغه د پاکستان نمائندګي کی ورسره ورسره هغه په پاکستان واحد هزاره چې سلور زله چمپیئن پاتې شوی دی.
په دغه میله کې 12 بیلابیل لوب تابع شوه وا چې په کې خصوصي ماشومان او ترڅنګ مازور زنانه او نارینه لوبغاړو برخه واخیسته. د پول وارث کار په دواړو خو مازور ایاز خان د پاکستان کامی ویلچیر کرکټ ټیم لوبغاړي دی. وايي حکومت دوی ته د عام لوبغاړو په شان توجه نه ورکوي چې تکړه تکړه لوبغاړي ځای کیږي.
ای ڈبلیو ڈیز چی سمر دی چاہو میڈل روڑی دی انٹرنیشنل میڈل اولمپک نہ پیر اولمپک نہ میڈم روڑی میڈل روڑی چاہو تو سسکارشپ نش تمنگ نیشنل میڈل اگستی دی تمنگ لپا اندا مشکلات تے چی سنگ نان ڈسیبل فیسلٹ کی گا داسی پرسن وی ڈسیبلٹی دی مشی زوے مت ز دیر نہ جو پنجش پک کالا بنور گیم کم اور ما عمر چی کم دے غزیاتی گی خدا جگشی چی کم نوے نسل را روان دے چاہو پک فیسلٹیٹ کی کنا اب دا ملک نوم روخانہ کی
د دغه میلې ته بیا کوم کې زوار نور شو چې پخپله د مازورتیا ښکار دی وای خصوصي خلکو ته د تعلیمي ادارو عام ځایونو ترڅنګ په لوبو میدانونو کې هم د تګ راتګ ستونزې ورپېښې دي کچې حکومت دوی ته په لوبو کې اسانتیاوي ورکړي نو په نړۍ کې یو ځانګړی مقام ترلاسه کولی شي
څنګه چې په دغه ماتو ګوډو ویل چیر باندې د پاکستان ویل چیر کرکټ ټیم نن ایشین چیمپیئن دی تیر کال مونږ په ملیشیا کې بنگلاد انډیا له شکست ورکړل اوس په 5 جنوري 2023 باندې د دنیا و ملکونو چې څنګه ویل چیر کرکټ د پاره پاکستان تر روان دي او مونږ چې نور ملکونو سره ګورو انډیا سره ګورو ایران سره ګورو بنگلاديش سریلانکا سره ګورو کمبوډیا سره ګورو نو هغه سره ډیر خخ ویل چیرز موجود وي که زمونږ حکومت مونږ ته داسې سپورټس ویل چیئر چې کوم پراپر پدې کې یوز کیږي نو ان شاء الله پاکستان ټیم به یو ځل بیا ایشین چیمپیئن ان شاء الله جوړ شي
د پاکستان ویل چیئر کرکټ ټیم په رښتیا کې د نړیوال کپ او ایشین چیمپیئن پاتې شوی دی او په راتلونکي کال کې به د نړیوال ویل چیئر کرکټ میلې قربتوب هم کوي شاهین افریدی ویو ای ډیبا 400
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګي د ریډیو رادیو همکار سردار علي ټکر د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې نن ستاسو لپاره یو ځل بیا خپل رپورت تیار کړی دی راځي چې وورو نن سردار علي ټکر د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې خپل رپورت کې څه تفصیل ورکړي
خګورې دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله خبرې کو د شاعر نوم د خاغلې اکرام الله ګران فرمان مسافر سه په خپل کتاب د پښتو ادب زلند د ستوري کې د اکرام الله ګران په حواله د سلیکې وای چې اکرام الله ګران په اشنغر کې د پړانګ کلی پکندی یا سینځه کې په کال 1961 کې د خاغلی میا فضل رحیم بچا کرا زیږېدل دي لیک لسته هم په دې سیمه کې کړې دي او د اسب نسب په لحاظ سره د دې سیمې د مشهور خدای رسیدلی بزرګ ولی الله حضرت سید حسین المعروف بھولا بابا په نسو کې دي د خاغلی اکرام الله ګران د شاعرۍ سره شوق د ورکوټوالی نه په نثري او شعري دواړو ادبونو مکمل عبور لري په نثري ډګر کې سو خوندور افسانې لکه سوالګرا ډمه پیریان د ذکر وړ دي خو د وخت سره په شاعرانه جنون دومره غالب شو چې نثري بیخي کم کړی د اشنغر زمکه د شعرې د پاره ډېره زرخیز زمکه ده او په خصوصي توګه په کې نازخیال شاعران پیدا شوي دي یقینا چې اکرام الله ګران هم په دغه کسانو کې شمار دي چې شاعري په نازخیاله کې د ځان ساری نه لري د خوی خصلت په لحاظ دا فرشته صفت انسان یو قادر الکلام شاعر دی چې د پښتو غزل په نوی کینوس کې د چولو د پاره ډېر ریاضت او خوري کړی ده خپل ټول صلاحیتونه د دې د ارتقا د پاره په کار راوستي دي د جدید تقاضو مطابق خپل غزل ته د نوی نوی ردیفونو او قافیو کلکې اډانې ورکړي دي ځکه خو هر شعر رنگین او سنگین لګي او په لرو بر دوانو پښتنو کې ډیر زیات مقبول شاعر دی نو راځي چې د کلام د نمونې د سره شریک کو سمرا چې زړه می اوچتیږي ستا د بام سره سمرا چې زړه می اوچتیږي ستا د بام سره هم رخوی گما آشنا د هر گام سره او اوس په خوبونو کې هم رانشي بدنامه بشي اوس په خوبونو کې هم رانشي بدنامه بشي کلی هرچا دی پر خودلی ما بدنامه سرا قصیده دا خبره بس دا چینکار وکړو سلسل گیره تستای د پیغام سرا او دا د یادونو هدیرې چې بینوا پرې نگدی دا د یادونو هدیرې چې بینوا پرې نگدی رازه چې اوخ کې پر دیوی کړو د ماخام سرا بیا دی د زلفو په وګمو باندې پریشان کړما بیا دی د زلفو په وګمو باندې پریشان کړما بیا مې د زغم مره خفشوا د دې دام سرا چې په ژوندون کې محروما له ژوندون کړلو چې په ژوندون کې محروما له ژوندون کړلو اوسې له حد کوزوي سد آرام سرا او د چا د غم سرور مې واخستو نو مې سکوم د چا د غم سرور مې واخست نو مې سکوم ما په وازونو پرېخې نه ده د دې جام سرا هم ترې د مینې باور پورتا هم د خلکو شلو هم ترې د مینې باور پورتا هم د خلکو شلو سه د سی شولې را پېخې د اکرام سرا خو ګوریدونکو پر اتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی په خبری خپرونه کې وخت شوه د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو د پاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده
امریکای په اوکرين د حمله خلاف پر روس باندې خپل بندیزونه نور سیوا کړی دي صدر بایدن د مارچ په نیمه کې اعلان کړی دی چې امریکا به روس نه د ګیس کویلی او تیلو په شان قدرتي وسیلی او دینه د جوړ سامان راغوښتل بندي تیل او ګیس د روس د کل برآمداتو 3% برخه جوړیږي او دا د روس د کل آمدن 30% حصہ ده صدر بایدن ویلی دی اومدغه وجه ده چې امریکای د روس د معیشت اهمه برخه هدف کړی ده صدر بایدن زیاته کا چې امریکا روس نه د تیلو او د ګیس ټول برآمدات بندي د دې مطلب دا شو چې د روس تیل و اوس د امریکای په سمندري بندرونو نشي را کوزیده او د امریکای خلک به د روس یوې بلې جنگي وسیلې لوي غزار ورکی صدر بایدن د مارچ په 8 تاریخ یو انتظامی حکم دستخط کړی دی د دې ترمخې امریکای د روس نه د خام تیلو او تیلو نه د جوړ مختلف سامان د ال ان جی او د کویلی امریکای ته پراغوښتو بندیز لګولې دی او دا شان روسي د اربونو ډالرو د آمدن نه محرومه کړی دی د دې انتظامی حکم ترمخې د روس د توانایي په مت کې د امریکای په نوي سرمایه‌کارۍ هم بندیز لګولې شوې ده د سر دا خبره یقیني شوې ده چې امریکایي کمپنۍ او امریکایي سرمایه‌کار به د روس دننه د توانایي د پیداوار د پاره د صدر پوتین په کوششونو نور سرمایه‌کاری نشي کولای اومدغه سبب دی چې امریکایان او خارجي کمپنۍ د روس د توانایي په مت کې د سرمایه‌کارانا منې کړې شوې دي صدر بایدن خپل بیان کې ویلي دي چې دا ټول ذکر شوی فیصله امریکای په یوازې ځان نه دی کړی د ویلي دي چې موږ دا ټول فیصله په ټوله دنیا کې د خپل اتحادیانو او ملګرو خصوصا د یورپ په سلا مشوره کړی دي صدر بایدن دا هم وی چې د دې حکمت عملانه د امریکای مقصد دا دی چې د صدر پوتین د زورګیری په یو اتفاق جواب وکړي شي او چې دا شان په دې معاملې کې د نېټو ټول ملکونه ګډ د یورپی یونین او د امریکای ټول اتحادیان خپل کې یو موټی وي صدر بایدن خپل تقریر کې دا هم ویل دي چې امریکا د ټول یورپی ملکونو نه زیات تیل خپل ملک کې راوباسي په دې سبب موږ د نورو ملکونو په نسبت دا قدم ډاډه زړه اخیستې شو تیر کال یورپی یونین د خپل استعمال 50% قدرتي ګیس د روس نه راغوښته وو د کال د ختمېدو نه وړاندې کله چې یورپی یونین روس نه د قدرتي ګیس د خرید د راکمولو د خپل منسوبي اعلان وکړ هم په دغه ورځ صدر بایدن هم روس نه د تیلو ګیس کویلی او د توانایي د نورو قدرتي وسیلو او دینه د جوړ سامان په راغوښتو د بندیز لګولو اعلان وکړ صدر بایدن خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکا یورپ او خپل نور ملګرو سره جوخته سلا مشوره کوي چې د روس د توانایي په قدرتي وسیلو د خپل تکیه راکمولو لپاره او ګدمیا د حکمتي عملی تیار کړي. صدر بایدن خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې امریکایان د اوکرين خلکو سره ټینګ ولاړ دي او په ډاګه دا خبره کوي چې امریکایان به د روس د صدر پوتین د زورګیری مرسته نه کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي اډیټوريال وی او ا واشنگټن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ دیوا رادیو اوري